شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خپرونه مو یو ساعته ده. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. په افغانستان کې ځینې خبریالان د خپل کار دوام ته اندېښمن دي.
ځینې وختو کې محدودیتونه وضع کېږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو.
په بل راپور کې اوري چې په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته خبرداری ورکول شوی چې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړه نسي کولی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم خپریږي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
په کابل کې نن لسګونه کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. روسیا، ترکیه، چین، قطر او پاکستان د طالبانو د نوي حکومت د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره بلل شوي او د سپتمبر د 11مې په حملو کې د 15 تورنو کسانو مقدماتي استماعي غونډه نن په پام کې ده. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. یو شمیر کسانو نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې شمیر یې د راپورونو له مخې شاوخوا 70 کسانو ته رسیده او ډیری ښځې وې، په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ازادۍ شعارونه ورکول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې یو شمیر کسان وایي چې دوی د طالبانو د مخالفه مقاومت جبهې په پلوي واټونو تراوتی دي. تیر شپه هم یو شمیر خلکو په کابل او ولایتونو کې په سرکونو کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. فرانس پرس خبری آژانس د راپور ورکړی چې نن طالبانو د معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي دي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده معلومه. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبری آژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني اسناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما نه مګزارم که جزاء غیر قانوني
موږ نه پریږدو چې هغه له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بیا اسناد بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانه خپل کارونه پیل کړي او د هوایی ډګر دخولي او خروجی تنظیم شي، ورسته به اجازه ورکړل شي. دا علت ده.
علت هم یاست.
اخوا رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی توانېدلې څلور امریکایي وګړي له افغانستانه وباسي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست تر 1.5 نیټې پورې له 1,24,000 زیات کسان له افغانستانه وایستل. پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استماعي غونډه نن د سپتمبر په 10 په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنۍ ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې 20مې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حمله وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول. داعش او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتنامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 1200 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعیه غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2900 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د ایدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بې ساري باران، سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې 12 او په نیوجرسي کې 20 کسان وژلي او 4 تنه لا هم تری تم دي. ایدا توپان چې د اګست په 9مه په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایډن تېره اونۍ د ایالت ته تللی و. او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 کلونو د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي. کیوبا پرون دوشنبه ادعا وکړه چې له 2 تر 11 کلونو پورې ماشومانو ته یې د هغه واکسین تطبیق پیل کړ چې خپله یې تولیدوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه نه دی تایید کړی. د هیواد تېره اونۍ له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی و. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم 12 کلنو او له هغه پورته تنکي ځوانان واکسین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا وروسته د اروپا د درملو اداره د هغو کسانو لپاره چې 2 ځلې واکسین شوي د فایزر او بایونتیک واکسینونو د دریم یا تقویتي دوز ګټې ارزوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ. په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. دغه راز د یو خپلواک حکومت د جوړېدو غوښتنه هم دوی مطرح کوي. په لاریون کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې ده چې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه پیل سوي چې پکې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل ښار کې تر ټولو ستر لاریونونه پیل شوي دي. یو وډاله لاریون کوونکی چې شمیر نسبت نورو ته زیات دی د پاکستان د سفارت پر لور روان دی او د دې هیواد ضد غږ پورته کوي. لاریون کوونکو سره لسګونه ښځې هم لیدي او مرګ په پاکستان شعار ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه پای ته ورسیږي، د پاکستان د آی اس آی د رئیس د راتګ موضوع دې بربند شي، ټول ګډونه حکومت دې جوړ شي، داسې حکومت چې د پاکستان په ملتیا او ملاتړ نه وي، خپلواک وي او ټول لورې پکې ګډ وي. د دوی د شعارونو یوه برخه ده. په ورته وخت کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم خځې بلاریون راوتی او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی دی. دوی وایي د کار او زده کړې حق لري او طالبان باید پر هغو ژمنو ودرېږي چې د سولې خبرو پر مهال کړی وي. ښکارا دا لاریونونه وروسته تر دې راوځي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پر ټولو افغانانو غږ کړ چې د طالبانو خلاف ملي قیام وکړي. تېره شپه هم د کابل بیلابیلې سیمې د ورته لاریونونو شاهد وي. هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شول. لدی وړاندې مزار شریف او هرات کې هم ورته لاریونونه شوي وو، کابل کې هم شوي وو، خو لدی لاریونونو د تاوتریخوالي راپورونه هم وو. طالبان بیا د لاریونونو په اړه تعداد څه نه وایي، خو پرون د بهلا مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې دومره وویل چې حکومت او داسې ادارې نشته دی چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. یو کله چې ادارې بشپړې شوي دوی کولی شي چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
تاسو مخکې اشاره وکړه دغه لاریون وروسته له هغې پیلېږي چې د مقاومت جبهې یو مشر احمد مسعود له خلکو د طالبانو په وړاندې د پراخو پاڅونونو غوښتنه وکړه. په پنجشیر کې چې د مقاومت جبهې د مبارزې عمده سیمه وه، وروستی وضعیت څه دی؟ هلته د جګړو راپورونه ورکول سوي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د مقاومت جبهې درې وغړو سره مال سهار را په دې خوا خبرې کړې. دوی یوازې نه په پنجشیر کې جګړه تاییدوي، بلکې د پنجشیر تر خوا په پروان چې یو مهمه سیمه یې انراب ده هلته هم جګړه وایي چې د تېرې شپې راهیسې د طالبانو په څو موضوع او سنګرونو باندې بریدونه کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګوب لاړولې ده. خو یې وایي چې دغه د دوی جګړه کافي سات هم اوږده شوې او له نورو سیمو به هم پراخه شي، خو طالبان هغه څه چې د مقاومت جبهې وایي رده یې. دوی وایي چې په پنجشیر کې تېره شپه وضعیت کاملا نورمال او حتی یو هوایي فایر هم نه دی شوی او د دې سربیره پر نورو سیمو کې هم چې دوی تر کنټرول لاندې دي وضعیت عادي شوی دی. طالبان هڅه کوي چې د خپل د واک سیمه چې دا کنټرول کې په داسې شکل باندې چې غږ ته پورته نشي او یو داسې حکومت خلکو ته وړاندې کړي چې نړۍ یې وپېژني. خو د طالبانو د دې هیلو سره سم د نړیوالو غبرګونونه بیا بل ډول دي. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وویل چې په رسمیت د پېژندلو طالبانو لپاره لا ډېر کار پاتې دی او د دې لپاره حوصله پکار ده او دومره بیړه نشته. روسیې هم یوه خبره کړې ده، وایي چې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت هغه مهال پیژني بلکې په د حکومت د ایران په مراسمو کې هم د دونکو خوشحال کې دایې خیده چې دا حکومت باید ټولګدونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې وي. اما ځینې نور هیوادونو بیا لوړاندې راغله د کاناډا په چیر باندې وچ کلک مخالفت کړی دی، وایي چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني.
ډېره مننه. ومنل چې په کابل کې غنو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. بلخوا د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونه څاروي تلف شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درې شپې په چپري او په سروبل او د مومانو مینا دیو توای دی ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیلمه پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبیان دا درې شپې مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وایي پاکستاني ځواکونه شپه او ورځ لګېدي دی او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دیخوا د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دي.
د سرکانو په بار سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګیدو او یو زنانه زخمی ده چې اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده. یو بل ماشومه چې راغی مخ کړ شوې ده په دغه سیمه کې مارونه پکې لګیدلې په کورونو کې. کوم چې دغلته نږدې پوستې دي دغه نه ډزې کیږي او کورونه ته نږدې دي هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نشي راوتلی او همدارس دلته ځنګل هم پکې ورې بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دې خوا د بارډر نه سلګونه متره دې خوا بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودل او غک سبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا راز د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپورې مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د 2013 زیږدیز کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو ړنګېدو سبب بوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي صنعتکاران د بانکونو لخوا بهر ته د پیسو په لیږد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکثرو صنعتکارانو خام مواد له بهر څخه واردېږي چې اوسمهال بانکونو پرې بندیز لګولی.
ما خو به شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون می از فابریکات. تاسو ته معلومه ده چې زموږ اکثره خام مواد له بهر څخه راځي. ځینې فابریکې یوازې یوې میاشتې ته به زیرمه ولري، خو اکثره هغه هم نه لري. باید موږ د بانک لخوا پیسې بهر ولیږو او له بهر څخه خپل مالونه وغواړو، کنه موږ ته مال نه لیږدول کیږي.
اگر پول به خارج نروه بالکل اونا خو برای ما مال مواد خام روان نمیکنه.
ښاغلی کمینزاده وایي مسؤلین باید د بانکونو ستونزه ژر تر ژره له نړیوالې ټولنې سره حل کړي. د دوی په وینا د بانکونو ټولنې له دوی سره د اونۍ $15,000 د ورکړې ژمنه کړې، خو په وینا یې دغه اندازه پیسې د دوی ستونزه نه هواروي. د کرنې او مالدارۍ وزارت نوی ټاکل شوی مرستیال مولوی فضل ربی فضلی د کرنې وزارت او پرختی پروژو د رئیسانو وړاندیزونو او اندېښنو په اړه ډاډ ورکړ چې ټول فعالیتونه به په دوه برابره مؤثریت ترسره شي. د کرنې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت کارکوونکو له نویو مسؤلینو سره یوه ناسته کړې او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو پراختیا پروژو چارې به د پخوا په څیر پر مخ ولاړې شي. دوی دغه راز د زرغون کمربند د پروژې د چارو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې واوریدل. په افغانستان کې ځینې خبریالان د روانو حالاتو دوام ته اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکینی حالاته اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ په زیاتېدو ده.
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال زبی الله جهان مر
ځینې وختو کې محدودیتونه وضع کیږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې مثلا ځینې همکاران دې موږ نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چاته وهل کیږي وسایل ترې اخیستل کیږي. دا یوه لویه ستونزه ده. بل خدا ده چې تاسو ته معلوم وي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکولو یا د معلومات ورکول دا ځنډوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډېرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پریخود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبریال سید عمر سحر بیا روانو حالاتو سخت بیرولې وایي چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ژر لمنځه تللی شي.
ورسته لاغی چې طالبان پټول هیواد واکمن شوی، د هیواد په ډیر شمېر ولایتونو کې، البته پټول ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوی او د هغوی زرګونه کارکوونکي بیکاره شوی. په پلازمینه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به په کور دننه د همدی مارکیټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له ستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبریالانو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندېښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې چې ملي منافع او ارزښتونو ته چې د ملي او اسلامي ارزښتونو د هغو ته پام پکې سوی وي، توهین او تحقیر د چا پکې سوی نه وي، نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه ده موجود.
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوي، بلکې خپل رسنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نوموړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ورکوي. د دوی په خبره چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه پریکړه هم ښځینه او هم نارینه زده کوونکي اغیزمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي ادا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي، خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همین طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتند،
مکلی چې طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سوي دي اوس موږ ته اجازه نه راکوي چې ښوونځي ته ولاړ شو. که څه هم موږ څلور نیمې میاشتې ازموینې بشپړې کړې وې، موږ خپلو درسونو ته ادامه ورکول، خو له بده مرغه موږ نه پرېږدي چې درسونه ووایو.
سحر د فیض آباد ښار د قاري خانې د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی ده. سحر وایي د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینې ده.
من میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان این اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم، خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې مانند نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی، طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این مینوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان نو
که طالبان په خپل پریکړه کې بدلون را نولی نو د خلکو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې دریږي. په کار ده چې طالبان انجونو او هلکانو ته د ښوونځي د تګ او د درس ویلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بدخشان سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي. پنځه دقیقې اونیز بحث د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. خو اوس مرزو کندهار ته په دې ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ سره مهاله د ترافیکي پیښو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او له ولسوالیو کندهار ته د خلکو او وسایطو تګ راتګ هم زیات شوی چې ورسره ترافیکي پیښې هم زیاتې سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې د وسایطو له زیاتېدو سره د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي ښار ته له لیرې پرتو سیمو زیات شمېر خلک راغلي چې د ښار ترافیکي اصول نه مراتوي او وسایط په بې احتیاطۍ چلوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله د یوې ترافیکي پیښې عیني شاهد دی.
ګڼه ګوڼه ډېره ورسره زیاته شوې ده، خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي، حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپله د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتی و، په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفر ښځه بیخي تر شپخانې پورې ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسېدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندي لارې بېرته پرانیستل شوې چې له امله یې په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د وسایطو ډېری چلوونکي کې د ترافیکي اصولو سرغړونه او بې احتیاطي کوي. نوموړی له ترافیک پولیسو د ښاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمې چې پخوا د ولس پر مخ بندې وې، اوس یې له سوي جي ورسره سم ځینې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته سوې ده چې د زیات ترافیکي پیښې رامنځته کړې چې د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډسپلین لپاره مهمه دا ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو، موږ وسایل په احتیاط وچلوو او پسې د نظام څخه مو خواهش دا دی چې دوی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمښت څه لیدل کېږي، باید ترافیک دوی په دغه برخه کې پر هغه چوکو نو چې نسته ودروي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس صاحب زبیر روغتون مسولان وایي دغه روغتون ته هر ورځ څوارلس تر دېرشو پورې د ترافیکي پیښو قربانیان وړل کېږي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد اوس فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې دغه روغتون ته د ترافیکي پیښو 144 ټپیان وړل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دریم ورځ د یکشنبې ورځ فارلس وی، په دوشنبې په ورځ مو شپږ ویشت وی، په سهشنبې هم بیا فارلس وی، په چهارشنبې مو دېرش وو، او په پنجشنبې هم نه ویشت وو، جمعې ورځ نه ویشت. یعنې واقعات مو ورځ په ورځ باندې مخ پر ډېرېدو دي. د ترافیکي پیښې نور واقعات جنجم مخ په کمېدو دي. نور نارمل مریضان بیا نه ځي، ډېر دي، بېخي سرطان ناروغان بېخي ډېر.
پای نیبخ کې د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼې ګوڼې زیاتوالي بولي.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکي ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې امنیت سي، په هغه ځای کې د ترافیکو ازدحام زیاتېږي. او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ 15 ترافیکي پیښې لرو چې یوه د فوت او څلور د مجروحیت.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکي پیښې تر ډیره د ټیکسي موټرونو او دوه ټیرا او درې ټیرا موټر سایکلونو په واسطه رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سنگاری هم د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندر ډیر زیات خفه دي. او پسنه رسیدلی دي، لارې بندې دي، او د خدای لپاره طالبان دا غواړم چې دغه لارې خوشې کړي او دا کروندګر ډېر زیات پوهي دلته. هیله چې کوم چې دغه لارې خوشې کړي. خلک ډېر زیات خفه دي، لږې راویستي دي. بشرا
زه نورګلای د پکتیکا ولایت څخه د ازادۍ راډیو له لارې د افغانستان اسلامي امارت ته دا پیغام پرېږدم چې تاسو د زړښت ولسوالۍ ته لیدلی سړک تقریبا دوه میاشتې مخکې بند کړی و. لا تر اوسه پورې دغه سړک دغسې بند پاتې ده. اوس چې د غوټو موسم رارسېدلی ده او دغه خلک هم د غوټو حاصلاتو ته پراته دي او نور څه نه لري، غریب او بېوزله خلک دي، نو دغه خلک د غرونو ته د غوټو د شکولو او د لاسته راوړلو لپاره چې ځي، نو په دغه سړک او شاوخوا راغو او غرونو کې خو ماینونه دي. نو که چېرې دغه ماینونه لره نه شي، نو ډېر عام او د ګناه خلک به پرې قرباني شي. او موږ دا مشکل لیدایي چارواکو سره شریک کړی ده. هغه وایي چې هغه کسان چې ماینونه ایښودلی دي هغه شهیدان شوي دي. موږ ته معلومات نشته. نو د موږ هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه اراغونه د ماینونو څخه پاک کړي، تر څو زموږ خلک چې سمبولې په شپاړسم اوولسم تاریخ باندې په غوټو پیل کوي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ونیز پروگرام 15 دقیقې په څو شیبو کې اوریدلی سئ.